0811. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې سات ډیره برخه د ازادۍ ملما او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي او په ازادۍ ملما کې له زرک مالیار سره خبرې شوی. په سر کې په مخکې د ساعت خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه کوي چې افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي او کنه. د فرانس پرېس د خبر لمخې په جنوا کې میشته دغه شورا بنن د هغه بریک لیک په طرحه بحث وکړي چې ډنمارک د اروپای ټولنې په استازیتوب وړاندیز کړی دی. په طرحه کې د سیړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډیرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپای ټولنې یو ویاند د نوم نښودو په شرط فرانس پرېس ته ویلي له کرا سلام مشورو وروسته سږ کال اروپایي ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواک څیړنې میکانیزم پکې وي. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی غونډې ته د خپلو مندنو راپور وړاندې کړي. بنت په خپلو راپورونو کې په ځلونو د طالبانو هغه تګلارې غندلې چې له مخې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو لومړني حقونه نقص شوی دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمو کډوالو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمه خبرې کړي. الکساندر دوبرنت ویلی افغانستان ته ریپورت باید په منظم ډول تر سره شي. له همدې عمله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې تیر چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو بوختو او دوی دا خبرې تخنیکی بللې. جرمنی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو دوه قنصلي استازي ومنل د طالبانو له واکمنۍ وروسته 2000 لزګونه افغان کډوال کابل ته استولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي ترڅو يرغمل شوی کسان خوشی شي. هغه له سی بي اس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بي سي سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې. ښاغلی روبیو دا هم ویل چې د جګړې دواړو خواوو د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا وړاندې شوی پلان سره موثره موافقه کړې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دریمه شل اوریزه لوبه هم بایلو. د کپتان راشد خان ومنل چې ټیم یې خلو بونه کړه او لاول سره یې په توپوهنه بالینګ او ډګر ساتنه کې تیروتنې وکړې. د لوبه په شارجه کې وشو چیرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره یو 133 منډې وکړې. بنگلاديشي لوبغاړو په 300 کې هدف ته ورسېدل. په دې سره بنگلاديش 3-0 له افغانستان د شل اوریزه لوبو سیریز وګاټه. تمه ده د افغانستان لوبډله له بنگلاديش سره 3 ورځنۍ لوبې هم وکړي چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری هیلچ ټول جو روغو صحتمن بیاست. شرح لاسته ولسم ټولګي و ولسم واسطه رازون نن یو نوې موضوع شروع کو. په دغه سفر کې کومه موجل تاسی به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کیږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي چې خپل زولوژي له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي. د دې په باره کې معلومات راکوي د دې ځانګړتیاوي د دې جوړښتونه او د دې اهمیت په چاپیریال کې موږ ته راپیژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شل بشمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سونټریتا فایلم، پلانو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګ کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدن فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. راځو دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفحې څخه تر نیمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وایي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې یې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. راځو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کړو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې راځو د پاستا بدنو ځانګړتیاوې وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دې وجود چې دی نرم او پوستي، او د خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګېډې څخه. او دې چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دې ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دوار فعالیت سرته رسي. او دې چې دی دغه دوار خيزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې دی د منتل په نامه سره یادېږي. او دې خپل چې دی د خوراک کولو د پاره یا هم د شکار کولو د پاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادېږي، چې په دغه برخه کې جبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمونه دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه، او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري، او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د شلو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول څغره هم پدې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه، سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي، چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي، وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خیو ډول چې صدف دی، د هغه کم بهرنی جوړښت دی، هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوشل شوی دی، د کم حیوانات چې دی، چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي رنی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي، دوی یو ډول تور ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم شکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی. حلزون هم د پاستا بدن له ډلې څخه دی، او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی، او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه شکلونه راته وجود لري، چې دوه شکلونه شکرونه چې دی دوه جوړې شکرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجی صدمات پر واردیږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی اری ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د هزون ډېری نیوي چې دی هغه لک د واګي یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره دیږي چې دا د هزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي ورپسې رازود و پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوش په واسطه پوشل سوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دی رازو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپل عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغه په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچيري د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسي دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړيږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاند جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي د زو د پسته بدن او اهمیت وايي پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاند له لحاظه دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي د ډیرو عالی غوښتو څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینی نور چې دی ايډن د ايډن د لاله عمله ډیر ارزښت لري همدارنګه دوه پلی چې د چملغره له جوړي دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتی شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي همدارنګه د هزون ځینی چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسې لکه هزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځ وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي ورپسې راځو کړي بندلرونکي چنجان فایلم وایو کلی را بندلرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندۍ موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي زور په سید کړي باندې لرونکي چنجانو فایلم روسه د دې ځنګړتیا پیژنه چې دی خپل په جوړښت کې څه ځنګړتیا لري دوی هم چې دی دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژور څخه ژور چې د دې دی ډلې څخه دی پرته له هغه څخه نور ټول چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوی دی او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کم شاوخوا چې دی د نازک کټیکل په واسطه پوښښ او کټیکل موږ ویلی و چې د مثال اوبا جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو او چې داس مخنیوي کې نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی دغه عمله نمجن دی او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د ویني دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د ویني دوران شي کې صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانون په واسطه بدن د کم نور برخو ته چې دی ویني رسي جواب ته زړه ته ویني رسیدل هم د رقم سره تر رسیدي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی هم ځینی چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینی خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکی. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کې چې دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي. او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواري وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نو رو کارون د پاره ورسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډه و سره سر خلاصوي اوسې. موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کډیلرین کې چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدون یا ملسکا فایلم او پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې. راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس سونه اپازونو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون وو یا له هغه د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعه چې په شد دا سره وکړي. کوم موضوع چې ولکې خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې سر خلاص په هغو مدستي سر خلاصيږي. او د دوی کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیا اوسخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده د پاستا بدن او ځانګړتیاوی څه شي دي. دویمه پوښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی. موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي. همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او دریمه اخرنی پوښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي، یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلی د دوه پلی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او صحت مند بیا شر اخلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس تاسو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي. خپل نیورون چې څه څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپږم صفحې څخه تر څلور شپږم صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچیرې یو نیورون خپل لمن زولار شي بیا وروسته بیرته منځ ته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل شکل اندازې جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنی مختلف ډولونه د نیورونونو وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده.
زه دغه برخه پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بودی چې دی هغه ته سوما هم ویل کیږي او دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نیسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروتین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شهم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې ریبوزومونه درلوده چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شهم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږدي هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویم برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپل د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څیر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټونه چې دی د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځان کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کیږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښتې دوی ځینې کوم اکسونونه ماشینونه چې دی د دوی دغه برخه چې د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې نیوڅه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لیږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو د سیګنالونو په ډیر چټکۍ سره انتقال شي. هغه همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډیر دندې اساسي دندې سرته رسوي او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکزون کې. اکزون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولو لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانته سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونو د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه دنجکټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېر مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسوي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خو معلومیږي چې د دې عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملا تیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملا تیر او د دماغ ته رسی کله چې الته تعبیر کړل سو د دوغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نشلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا خبرګون پکې ښکار کوي ورپسې راځو عصبي تنبیه وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي ورپسې راځو سایناپس وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خو د ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي همدارنګ د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمز همغږي مس سره وړل دي او د بدن ټینګ ساتل او استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازې شکی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره ترسره لپاره د بدن مجبوره کوي کله چې حسي نیورون اولیج د ولسی او عصبي سیستم ته حالت د هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه د هورمون شکی تولیدیږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسوي په هر خلنې برخه کې درې پښتنې لرو لمرنې پښتنې د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي دویمه پښتنه ده سایناپس ته ویل کیږي واضح کړي او اخرنې پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي ساس ټول ته وجه ښه نری نری منن
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00400 دواویا دریسوا یواتیا یولس
د آزادی ملما
احمد شبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعال زرک مليار ملمنه ده اغل مليار خبرونه تشرحل
مننه کوم چې ورسېب زه هم خپل سلام نه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
تاسو د افغان جنو شوزول لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي کپلان ورته وایي چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دنیم کاله مخکې کله چې د جنو د ملي کمپاین په لوشو کوم د پایل کې لمانه بلنه ماته بلنه راکړل شو چې د دې کمپاین برخه شم سره د چا نه ډیرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ وختونه کړې و ما چې څنګه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه وختونه رات کړې و او دلته په ستلا بل ادارن دی له دې چې ولا سپې فکر کوم ورته مې ویل چې هو زه دا دې بخښ کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤل ګڼم د افغان خلکو په مقابل کې چې ما هم هلته درس وایم نو دغه پایل نه ما هکاري پایل ما د هکاري وړاندې سو کته زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس نه پیولای شم او ما غوښتل سره پایل کوي او کال مکمل مې سپیسونه مخته دی ولیا نه او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکی کولای د مختلفو رادیو کانو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکی لرلی په دې برخه کې یو کار تقریبا د مختبوت له زمونږ دی کمپاین د اکشن پلان کې هم د څنګه سره عملی د کار کولای شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ په افغانستان کې افغان افغانستان ته زو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کو علما او سره دینی علما او سره به خبرې کو مستقیم به د حکومت سره خبرې کو دا څنګه پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې بچه ما دایرول نو دلته به وختونه کېدله د مانا چې د موږ د کمپاین نه به دا وختونه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سته یو مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشي خطر په معنی ریسک معنی دا وکړوکي ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو زمونږ ډیر قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې د تقریبا نوی پنځه نوي فیصده مشرانو صدر اعظم د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښي په وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن لا هغه مدیر او روس تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
فکر کوم چې هو هغه په دې معنی تک چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50-50 فیصده یعنې 50 فیصده دیني علوم دي او 50 فیصده په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته حتی وویلې چې څو مکتب ښوونځي په کوم ځای ما تارلو مې مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي او د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې لا ازادي راډیو له راپورونه له روس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لند راتلونکي دا باندې سخت دی چې سړی دا شی وویل شي ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي او مدني مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورورژنه وشي بمبارد وشي موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هېواد راتلونکي ده او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې دا ټکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي دا په هر برخه کې او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی دا قاری د قرآن مو حدیث مو ویلي دي د دې په څنګ کې چې سړی قاری د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي سیو د اسلام او شریعت په لار روان اوسې. د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسائل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي، او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه، د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظه هغه ټولنه کمال نه ده. مونږ په برخا دا مثال ورکړی ده چې خویندې د ټولنه کې دي، یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ مونږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو مونږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې مونږ تر څو چې مونږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، مونږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلیتونو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چرته دي؟ لزینو معلومات لري؟
مونږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلی مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې، چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې مونږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې مونږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دي سواد نه لر اما دومره بیدار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دي دغه کورس تعقیبوو زده کړې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته.
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستئ، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم ویو سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه، په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت پس پیږي چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نه شم اخیستلی. او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو، زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر تملاړولو، ننګرهار تملاړولو، بلخ ته سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم. یعنی ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه؟ آسانه
یو تفاوت باید قائل شو چې مونږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، مونږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود. یعنې مونږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په یوه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو هغه ده، یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، مونږ خو مختلف د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې مې کار کړی دی، او مرافعې څارنوالۍ کې مې کار کړی دی. طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او دولتی جرائم چی واقعی که دل آغو باش کار کهو نظارت که هم ده کارو چی ده اداری بمو نظارت کهولی پا مرافی زرانوالی که چی ما کار کهو پا امنیتی پا یو حوزا که من دی زرانوالی کار کرده پا دلتا پا ده مرافی زرانوالی که بیانو ما تا ډېرې زیاتې دا دی قتل دوسیې را کول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله تاسو سره شریکه کړم. مهرباني. یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو سوان الک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې و دا ماشوم دی هغه ګټلی و دا ځوان الک یې ګټلی و خندلی و دا ځوان الک دا ماشوم وژلی و د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی و دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی و د دې صحنې دا مشر او کسې شوی و دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی و په بریالی شوی و په تښته باندې وتلی خپل کار ته یې دا خبر کړی و دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو بلاخره دی دا ځوان خوشې کړی شوی دی او دا شاهد بندي وو دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړي دا مختلف
وو بخښه شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل بل ماشوم چې دا قتل لیدلی و دی بندې شوی او قاتل خوشې شوی په زمانات دا د څه چې ما ته راکړل شو وروسته د اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه د څه ولوستله ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی و او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي او ونه شي دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و ماشومې خوشې کړی و او ویلي و چې دا باید په کشف کې ولویږي دا دوسیه دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه زما د قرار نه لرې کړي و زما قرار یې کاپي کړی و چې لاندې لیکلي و چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندې شي دا شاهد نوم یې لیکلی و نه یې لیکلي چې شاهد دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته د لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې مې تایید کړی وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و ده هم دا دوسیه کښې کار کړی و نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې ده وایي چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وه چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره د سره مخامخ شوی وم نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم خو ده زه ارامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه دا کاپي وه اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده بیا نو خامغه و چې ما ته یو چې دا موضوع نور ما ته پرېږده او زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه او زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې وم نه ګرځېدله ما نوره نو داسې حالاتو سره هم یعنې امکان و چې سړی مخ شي او د بل لحاظ مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاتره د قتل دوسیه راکول کېدلې او دا غوښتل چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبر ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې زما تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم دی دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا لوی څارنوال سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه
اخو خوش شوی وو هغه خو بیرته باید د څارنوالۍ ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بیرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بیرته تللی وای
یعنی دوه ادبیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بیرته دوی حکم کړی وو
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شو او لوی څارنوال زما رئیس ته ټلیفون وکړ ما په مخ کې ورته ټلیفون کوتل چې دا څه معنا لري کدی دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوي نو طبیعي ده چې دا قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوی دی
اغلی ملیار درس او عملی کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغ شوي او د څارنوال صفات مو کار پیل کړ په اتیایم میلادي لسیزه کې او تاسو ول چې د قتل ډیر دوسی تاسو سره خلیو د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسی مو تعقیبول او چړلې څه احساس مو کو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومې ده او کنه ده بل ډول احساس مکو
یو څه باید وای نو شاید که چې تردی دلی دی اوی دی په رابطه تفاهم ورنی یا ما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما د هیڅ کله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکم زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق د پاره یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی و خو دا ډېر ساده سړی و نو په دې ډول انکار کوي د قتل نه د اماده په اصل کې دفاع و ځان نه دفاع کړو نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی وو به دا چې وو زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته ما ته چې ته څنګه جواب کوي چې زه د تناسب د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا د اجازه درکړي چې ته دی وې د مته چې څارنوال ته بیا کار کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اومه زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي یعنی دا حالات د ما پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلې او څوک چې جرم مکه کې شو او ته قانون وجود لري او سزا ورته ورکړي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ور پیادې شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د خپل وسته بیا عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو خپل د تیرې زمانې سره تړي
تبدید ارتباط شته ده ځکه اغاژوند نیمایی ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی ده او دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کړي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تا تللی ما په همیشه سم دا هغه رابطه د چمال ته کشایي کنه زما خويندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور پلار د تاسو تریش کې خښتي یعنی د سې دې نور القالوية القد خبلوانو علتا يو تشتاد يتصير راوتي دي وترش كيدي أكثر ياتي أما دغا أريكا وجود لريك ما بيرت أفغانستان تبياي دغا أريكا وجود لريك ما دغا وجداني مسؤوليات راكي چه تا أفغانستان يو غريب حيواد و سرال دي چه ده منابع و لحاظ غريب ندا أما آغا وقت كي منغا دا امكانات ندرلو دل منغا پا مفت و پايسو باندي علتا درس و علي تحصيل موكر لوار تحصيل موكر كم وقتم كارو كنور دي منغنا دي جغلو لکابل د کار چانس واخص شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دا غاړي کړه چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پریږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډېر کاشکې چې ډېر شیان دي زه هلته وای انڈیا شازادگی انڈیا تو تر دو زلی راغلا زی یو افتم کمال از دیدی میل ما پالم پستلا ما پیولا هر چیفتا یو رزی داوالا ناہی که دا دی اوتریش دیر کلی و قدیمی داگا دا آلتا دی سلاس دیدی پلاس کیا چاولای و گرسی دلو قدام ما بواخن ما افتا چی ما تیو ما تلای خوختنا کرو چی زورتا بی بی جانو ایم ما افتا چی بی بی جان کلا با آغا وقت ریشی چی افغانستان دا غسی شی لکا داگا ما مرکت دی ما ته زرکا جان ایگه تا فراموش کن ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است یعنی دا درد ما سرشتا ده همیشه دا پرمختگ ده دی طولنی چی وینم دا خزی چی زدسته وینم دا انجونی چی زدسته وینم البته منفی شایم منفی زورتا نویم زکا دادی دوی دی کلتور دا از من کلتور دا چی از من کلتور شایم دوی دی تا منفی کاری ولی دوی دی کلتور سر من تا منفی کاری البته اغا چی دی من دی کلتور سر مطابقات نلری اغا اینا اما نور چی زدسته وینم یعنی حقیقت دا دا چی دوستا دیر زیاد ترانوائی دا خزو تا دی کلتوری لحاظا او دا دوی دی ایجاد کرائی دسې نه ده چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي و په قانون کې ورته فیصله ځای ورکړ شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزو سره مخ ده
هغه ملیار ډېر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه ده مننه یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
zaro jaane nare baran de putti rai varavina zaro jaane nare baran de putti rai varavina zaro مینه بین کبم یاری گم آزادو جانی مینه بین کبم یاری گم آزادو جانی جذبه رو جانی